یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
ستړي مشه لازدي رادیو نه روانه نیم ساعته خبری مجله ته موز محمد واصل وصال د خپل تخنیکی ملګری رامین کاکر سره هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت کې د ګڼو نورو خبری موضوعات او مسایلو ترڅنګ په فرا کې د اوبو د کنټرول په برخه کې د ایران د مداخلو په اړه د مشرانو جرګې اندېښنه او دا شن اوري چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي وایي د حکومت د بې غورۍ له کبله د دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر جدي محاصرې لاندې ده. خو له دې هر څه د مخه از ما همکار نوریاس نوری د افغانستان سیمه اونړی خبر نوړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د 209 شاهین قلور دوه وی د شمالي ولایتونو په ټول سوالیو کې په دې ورستیو کې سقوط یا د وسلوال مخالفانو لخوا د ځینو برخو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوي. تصفیبي عملیات روان دي. ټاکل شوی د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سرایو کې د انتخاباتي کمپاین په یو لاریون کې ګډون وکړي. پیکینګ او واشنگتن سره کړي چې له هر راه سوداګري جنگ څخه به ډډه کوي او یو بل ته به د تعرفو خبرداري نه ورکوي. د خبرونو تفصیل د 209 شاهین قلور د وای چې د شمالي ولایتونو په ټول سوالیو کې په دې ورستو کې د سقوط یا د وسلوالو مخالفینو لخوا د ځینو برخو د نیول کېدو راپورونه ورکړل شوی. تصفیبي عملیات روان دي. د دې قلور د لخوانن په یو خبره شوی خبر پانه کې ویل شوی چې د بلخ د چمتالو ولسوالۍ په عرب مزاری کلی کې 13 ورځې د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوی دي. په هغو ولسوالیو کې چې عملیات روان دي، د قلور د هغه د فاریاب بل چراغ، د بلخ چمتال او چاربولک، د بغلان تالاو برفک، د سمنګان روی دواب، د کندوز قلعه زال او د تخار خواجهغار ولسوالۍ یادې کړې دي. د هغه ولسوالۍ چې په دې وروستیو کې ورڅخه د ناامنیو د زیاتوالي ډیر راپورونه ورکړل شوي دي. وسلوالو طالبانو په چمتال ولسوالۍ کې دوی ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې تر 2,000,000 زیاتو افغانانو د رایې ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړې ده. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمیشنر سید حفیظ الله هاشمی ازادي راډیو ته وویل چې دوی هیله لري چې په راتلونکو ورځو کې به لا ډېر کسان د رایې ورکولو لپاره نمونه ثبت کړي.
د 2,000,000 شاوخوا کسانو شرکت کوي چې دی کې د 15% پکې زنانه دي.
هاشمی هم در از ویل چې راتلونکي جوزه میاشت کې به د کاندیدانو د نوملیکنې بهیر پیل شي. ټاکل شوی ده چې د کاندیدانو فهرست په ورپسې سره تان میاشت کې اعلان شي. د افغانستان د ولس جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د میزان په 28 نیټه ترسره کیږي. منیره یوسف زاده چې تر دې وړاندې د سیمه ییزو ارګانونو د خپلواکې ادارې د ویان دی او د اطلاعاتو او عامه پوهاوي د رئیس په توګه دنده اجرا کوله، د جمهوري ریاست د مقام د حکم په اساس د کابل ولایت د اجتماعي چارو د مرستیال په توګه په دنده وګمارل شوه. یوسف زاده په رسنیو او مدني فعالیتونو کې یوه پیژندل شوې څهره ده او د دې ترڅنګ په یو شمېر نړیوالو مؤسساتو او د سیمه ییزو ارګانونو په اداره کې 10 کلنه کاري تجربه لري. د خوست د موساخېلو ولسوالۍ اوسېدونکو په یوه قومي جرګه کې پریکړه کړې چې که چا د نجونو د زده کړو مخه ونیوله 15,000 افغانۍ به قوم ته جریمه ورکوي. له خوسته د ازادي راډیو د خبریال د راپور سره سم د منګلو مشرانو دا پریکړه په یوه قومي جرګه کې وکړه. د منګلو د قوم په دې جرګه کې چې د موساخېلو د ځایي چارواکو په بلنه جوړه شوې وه، د نجونو د جبري زده کړو په پریکړه قومي مشرانو او سپینګرو لاسلیکونه کړي او د خوست د پوهنې له ادارې غوښتي دي چې په دغې پرتې ولیکن جنو او هلکانو ته د زده کړو وړ شرایط برابر کړي. د همدې سیمې نړۍ څو خبرونه. پاکستان وایي نړیوال بانک خیبر پختونخوا له مرکز پېښور له مرکز پېښور تر تورخم پورې د یو نوي سړک له جوړېدو سره مالي مرسته کوي. پاکستاني رسنۍ وایي نړیوال بانک وروسته له دې په پاکستان کې پر دې سړک له 460 میلیون ډالرو پانګونې سره موافقه وکړه چې د دې سیمې په امنیتي حالت کې ښه والی راغلی دی. پر دې سړک ټول ټال 433 میلیون ډالره لګښت کېږي چې 460 میلیون ډالره یې نړیوال بانک په پور ورکوي او نور یې پاکستان له خپلې بودیجې برابروي. ټاکل شوی چې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په سرایو کې د انتخاباتي کمپاین په یو لاریون کې چې هدف یې په بهر کې میشت ترکان دي ګډون وکړي. له دې مخکې د اروپایي ټولنې یو شمېر غړو په خپلو هیوادونو کې هغه ته د ورته غونډو جوړولو اجازه نه وه ورکړې. په سرایو کې نننی لاریون په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوی د جون په 14 د ولسمشر او پارلماني انتخابات ترسره شي. د اروپایي ټولنې او د ترکیې ترمنځ تېر کال کړکېچ وروسته له هغې زیات شو چې ډېرو هیوادونو د ترکیې حکم حکومت اجازه ورنکړه چې د ټول پښتون یا ریفرندوم لپاره د دوی په خاورو کې لاریونونه تنظیم کړي. د هغه ریفرندوم لپاره چې د اردوغان په ګټه د ولسمشر صلاحیتونه یې ډېر زیات کړل. د بوسنیا د رسنیو د راپورونو له مخې تمه کیږي چې شاوخوا 20,000 کسان به د سراییو د زیترا په سټډیوم کې په دغه لویه غونډه کې چې د اردوغان او د ترکیې د لومړي ولسمشر مصطفی اتاترک لوی عکسونه ایښودل شوي ګډون وکړي. په اروپایي هیوادونو کې میشت شاوخوا 3 میلیون ترکان چې ډېره برخه یعنې 1,400,000 یوازې په جرمني کې اوسي د ترکیې په انتخاباتو کې د رایې ورکولو مستحق دي. اتریش او هالند تیره میاشت اعلان وکړ چې هیڅ یو ترک سیاستوال ته به اجازه ورنکړي چې د دوی په خاورو کې د جون د میاشتې د انتخاباتو لپاره کمپاین وکړي، خو سراییو له انقرې سره نږدې اړیکې لري. د چین سینهوا خبری آژانس وایي پیکینګ او واشنگتن سلا کړي چې له هر راز سوداګري جنگ څخه به ډډه کوي او یو بل ته به د تعرفو خبرداری نه ورکوي. سینهوا خبری آژانس نن د چین د مرستیال صدر اعظم لیو هی له قوله ویلي چې دواړه خواوې موافقې ته رسیدلې چې تجارتي جنگ به نه کوي او پر یو بل به تعرفه نه ډیروي. لیو تېر اونۍ په واشنگتن کې له امریکایي چارواکو سره پر موضوع د خبرو لپاره د چینایي پلاوي مشري کوله. پرون سپینې ماڼۍ او پیکینګ وویل چین موافقه کړې چې د امریکایي مالونو او خدماتو پیرودل به د پام وړ زیاتوي. په دې اړه چې چین به د کومو امریکایي وسایلو یا تولیداتو پیرل زیاتوي څه نه دي ویل شوي. او یو الکترونیک ګیتار چې باب ډالن ورڅخه کار اخیستی دی پرون په یو لیلام کې په 4,90,000 ډالر وپلورل شو. د نیویارک د جولین د لیلامونو د مرکز د مسؤولانو په وینا له دې ګیتار څخه چې په 1965 کال کې جوړ شوی و دو نورو هنرمندانو ایریک کلپټن او جورج هاریسن هم کار اخیستی دی.
تاسو موږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. وړاندې په خبرونه کې د موضوعاتو او مطالب لرو. د افغانستان مشران جرګه وایي په فرا کې د اوبو د کنټرول له امله راپورته شوې نامنې د اندېښنې وړ دي.
ټول همسایه ملکونه د افغانستان د اوبو نه دوی فوق العاده استفاده کړی او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي.
د مشران جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي وو. دغه مو د چارو لیو افغان کارپو سره خبرې هم کړې. د شنورې چې په ولسی جرګه کې د غزنی د خلکو استازي وایي د حکومت بی غوري لکبل د دغه ولایت د اجرستان ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو تر جدي محاصرې لاندې ده. همدارنګ د هم ورې چې ټاکل شوی تر راتلونکو لس ورځو پورې د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم افغانستان ته راستون شي. هله ده تر پایه مو ملتیا وکړي. دا ازادي رادیو دا د هم د خبرونه د سر موضوع. د افغانستان مشران جرګه د هیواد په لویدیز په تیر په فرا ولایت کې د ایران لاسوهنه د اندېښنې وړ بولي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي رادیو ته ویل چې ایران په لویدیز کې د اوبو بندونو د جوړېدو لامل اندېښمن دي او هڅه کوي چې په فرا او نورو لویدیز ولایتونو کې نامنې زیاتې کړي. په همدې حال کې په ولسی جرګه کې د فرا ځینې استازي هم وایي چې ایران په قوت سره هڅه کوي چې په دې ولایت کې د اوبو بندونو د جوړېدو مخاوني سي. زمام کار نسیم شفق دغه موضوع تعقیب کړي. همدا شبر سره په سټوډیو کې د شفق صاحب مهرباني وکړي.
سلام وړاندې کوم. بلې، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه په فرا کې د اوبو د مدیریت په اړه د جنگ موضوع په ملي شورا کې اندېښنې راپارولې او یو شمېر وکیلانو او سناتورانو نن وویل چې حکومت باید د مسلې ته جدي پام وکړي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقي نن ازادي راډیو ته وویل چې ایران هڅه کوي چې په فرا او نورو لویدیځو ولایتونو کې د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي او دوی ویل چې دغه وروستی جنگ چې په فرا کې وو یا ولایت هم همدا وو. د ښاغلي صدیقي خبرې به واورو.
ټول همسایه ملکونه د افغانستان د اوبو نه دوی فوق العاده استفاده کړی او دوی لپاره ډېر سخت نگرانی ده چې چیرې د افغانستان کې بندونه جوړ شي نو دوی به د اوبو کمښت سره دوی مواجه شي. بیا خاصا ایران ورته ډېر سخت پریشان دي او دوی همیشه کله چې په افغانستان کې بیا خاصا د ایران په سم کې کله چې بندونه جوړ شي یا حتی مونږ پلان ونیسي صحه نامن کوي.
البته باید ووایم چې دا اندېښنې وروسته له هغې څرګندېږي چې د افغانستان دفاع وزیر طارق شاه بهرامي پرون د کورنیو چارو له وزیر او د ملي امنیت له عمومي رئیس سره او همداراز په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو له عمومي قمندان سره فرا ته سفر وکړ او هلته ویل چې په فرا کې جنگ د اوبو د مدیریت جګړه ده. د کڅ هم د کوم هیواد نوم مشخص وانه خیس خو وی ویل چې دواړه ګاونډي هیوادونو چې په اغلب ګمان هدف ایران او پاکستان او د افغانستان کې د دوړو هر وخت ستونزې جوړې کړې دي. په عین حال کې په ولسی جرګې کې د فرا وکیل موسی خان نصرت هم وایي چې ایران کوشش کوي چې په فرا کې ستونزې جوړې کړي او هلته د اوبو د بندونو د جوړېدو مخه ونیسي. ښاغلی نصرت په دې اړه وویل
د ایران مداخله د فرا په چارو کې د نره دوم په فرا د بخشاباته باندې جوړېدو څخه دغه متضرر کیږي او هغه کپاش کل وغړي پرې بنځي دا باندې جوړ شي. د طالبانو زخمیان هلته په ایران کې تداوي کوي، هغه سره به مالی کومک کوي، مهمات دا شی به ورکوي. د دې لپاره حکومت باید تدابیر ونیسي چې جنگ مهار کړي.
البته په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قومندان جنرال جان نیکلسن هم پرون په فرا کې سرګندونی کړې دي او ویلي دي یو خې ډاډ ورکړی چې فرا هیڅکله سقوط نه دی کړی او هیڅکله به سقوط ونه کړي. او دغه راز ویلي دي چې په فرا کې ځینې هیوادونه په نامنه وروستیو نامنه یو کلاس لري چې له ایران څخه هم یادونه کړي. او باید وایم چې تر دې وړاندې یو شمېر ایرانیو چارواکو هم په افغانستان کې د بندونو د جوړېدو په موضوع باندې هغوی غبرګون ښودلی دی او تا ویری دی چې دا دوی ته ډیر zarar رسی او دوی کېدای سي چې په دې اړه اقدام وکړي.
ډیره مننه کوم شفق صاحب کور ودان. همداسې به د چارو کارپو مشتاق رحیم سره د ټلیفون په کرخه ده. رحیم صاحب ستړي مشه او لومړی پوښتنه دا کوم چې د اوبو د کنټرول موضوع او د ایران مداخله څومره جديدي په فرا ولایت کې د نام نه پټړاو کوایست؟
ګورې دا لومړی ځل نه دی چې ایران ویره خودلې ده د افغانستان د اوبو مهارولو د برنامو څخه. تاسې لږ شاته لاړ شئ او د کرزي صاحب دورې ته مخه وګرځوئ، نو هغه مهال چې ډاکټر سپنتا د افغانستان د ملي امنیت سلاکار و، دوی دا خبرې هغه ته کړې وې چې د اړتیا په وخت کېدای شي چې د سلما بند د امنیتي ستونزو سره مخامخ شي که چېرې تاسې په دې برنامه باندې ټینګار وکړي. همداراز تېر کال په یو د اوبو د په اړونده ملي کانفرانس کې د ایران مشرانو دا خبرې کړې وې چې د اوبو د قلت د کمی سره مخامخ یو. همداراز په تېرو لنډو ورځو کې هم دا بحثونه په ایران کې شوي دي. نو دې کې هیڅ شک مه ګڼئ چې افغانستان په هر هر هغه نقطه کې چې غواړي چې خپل کمی سرچینې او زیرمې هغه مدیریت کړي او هغه توان ایران ته رسیږي، نو هلته به هغوی مداخله کوي. اوبه یوه برخه ده، لیکن یوازې اوبه نه، تاسې وګورئ په نورو برخو کې هم ایرانیانو په بېلابېلو وختونو کې مداخلې کړي دي، که هغه د زعفرانو تولید په برخه کې وي، که هغه د پستې د تولید په برخه کې وي. که تاسې د افغانستان هغه سیمو ته چې زعفران او پسته تولید وي هلته دوی د مداخلو ډېرې کیسېشتهافغانستان باید په دې باندې فکر وکړي. نو حتمي ده چې دوی لاسوهنه کوي او ډېره سخته ویره لري د دې نه، او یوازې ایرانیان نه بلکې چې پاکستانیان هم د افغانستان د ختیځو سیمو برنامو په اړه چې د اوبو د مدیریت اړوند دي په هغه کې ډېر تشویش لري.
رحیم صاحب، زما پوښتنه دا ده چې افغان حکومت باید څه ډول دریس په دغه مسله کې خپل کړی چې څو الته په فرا کې نامني هم زیات نشي او موږ وتونېږو چې خپل اوبه هم کنټرول کوو او مهار کړو؟
دو خبرې دي. یو خدای چې ایران مستقیم مداخله نه کوي بلکې نیابتي جګړې پر مټ باندې خپل اهداف ساري او تعقیبوي. موږ مخکې هم د دې شاهد اوسېدلي وو چې په سلما بند باندې وخت ناوخت حملې شوې دي او یا مخکې نیول شوې ده، هڅو شنډونه شوې ده. زما په فکر باندې یوه غټه لاره دا ده چې د ایران سره د اوبو په سر او د اوبو د ویش په اړوند د نړیوالو میثاقونو تړونونو په رڼا کې په مذاکره کې ښکېل شو، لیکن هغه به ډېره نتیجه په دې ورنه کړي چې که د میثاقونو او د نړیوالو قوانینو پر رڼا کې د اوبو ویش کېږي، هغه ایران هغې ته خوشبینه نه ده. ایران غواړي چې خلاص مړ څومره اوبه چې اوبهږي ټولې د ده په واک کې اوسېږي. دویمه خبره دا ده چې په هغه سیمو کې چې چېرته د ایران د لاسوهنې امکانات شته هلته ځانګړې پاملرنه په تحکیماتو باندې وکړي، ښې حکومتولۍ باندې وکړي او امنیت د ساتنې اړوند ځانګړې برنامې هلته باید تطبیق کړي. نو هم د نیابتي خوانه باید کار وشو، دویم دا چې په نړیوال فورم باندې د ایران سره باید بحثونه صورت ونیسي او د ایران کوششونو درف کولو د پاره په نړیوال فورم باندې دغه مسله ویول شي تر څو ایران اړ شي ډیپلوماټیک لارو چارو ته مخه وګرځي.
بله بله رحیم صاحب ډیر زیات مننه. کور مودان د چارو شنون کې مشتاق رحیم مو چې په فرا کې د ورستۍ او نام نه په تړاو چې د اوبو په سر الته یو څه ستونزې پیدا شوي او الته طالبانو حمله وکړي او د فرا ځینې سیمې سقوط شوي خپل نظر سره شریک او سمزو اقتصادي خبرونو ته. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي په هیواد کې غیر فعال فابریکې او د نساجۍ تصدۍ په مختلفو دولتي شرکتونو بدلوي. د یاد وزارت ویان مسافر کوقندی نن ازادي راډیو ته ویل د بلخ، کندهار، کندز، هلمند او هرات د نساجۍ د نیمه یا غیر فعال کارخانو د بدلېدو طرحه د جمهور رئیس لخوا تصویب شوې ده. دی وایي د نساجۍ د دغو شرکتونو کار اویا فیصد بشپړ شوی او هندوستان او ازبکستان په دې برخه کې همکاریو ته لیواله دي. د ښاغلي کوقندی په وینا د سوداګرۍ او صنایعو وزارت په پام کې لري چې د دغو فابریکو له فعال کېدو وروسته د خلکو د اړتیا وړ سوداګریز مالونه په لوړ معیار تولید کړي. په افغانستان کې د سوداګرۍ د ودې او پراختیا په هدف جوړ شوی څلور ورځنی نندارتون تیره ورځ په هندوستان کې پای ته ورسید. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی ویان سیام الدین پسرلی ازادي راډیو ته وویل دا نندارتون چې د هندوستان د ممبئی په ښار کې جوړ شوی او پکې په افغانستان کې د ټاپي پروژې له تطبیق سره د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره د دغه هیواد د پانګونې او سوداګرۍ په فرصتونو او د کاسا زر او فایبر نوري پروژو په اهمیت خبري اترې وشوې. د ښاغلي پسرلی په وینا د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی استازو او د خصوصي سکتور ځینې غړو په دغه نندارتون کې د هندوستان، ایران او بنگلاديش څخه وغوښتل چې په افغانستان کې پانګونه وکړي او نن د کابل په بازارونو کې د ځینو توکو عمده بیې په دې ډول دي: د پاکستاني وړو یو بوجۍ 1050 افغانۍ، د بورې یو 50 کیلو بوجۍ 1550 افغانۍ، د وریجو یو 3.5 سره بوجۍ 2400 افغانۍ، د تیلو 14 لیټر اټیم 1060 افغانۍ، یو لیټر پټرول په 50 افغانۍ او یو لیټر ډیزل په 40 افغانۍ او پلورل کیږي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو توکو په بدل کې په دې بیې بدلېږي: یو ډالر یو او یو افغانۍ او یا پولا، یو یورو څلور اتیا افغانۍ دیرش پولا، یو پاؤنډ شپږ نوي افغانۍ لس پولا، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 15 پولا، زر ایرانی تومانه 11 افغانۍ اتیا پولا او زر پاکستانی کلدارې 6.4 افغانۍ. من له یوسف زدران نه چې اقتصادي خبرونه تاسو ته وړاندې کړل. تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ کولای شئ چې ازادي رادیو په 100.15 اف ام د هیواد په ټولو لویو خارونو کې په رڼا توګه واورئ. ازادي رادیو په ویب سایټ کې هم تاسو کولای شئ دغه مسایل چې د رادیو د سپول لارې خبرېږي دلته هم واورئ او وګورئ.
ازادي رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یوې نړیوالې موضوع ته راځو. چین او د امریکا متحده ایالاتونو موافقه کړې چې له هر ډول تجارتي شخړې به لاس اخلي. دواړو لوریو دا هم منلی چې د یو بل پر مالونو به د تعرفې لګولو له خبرداریو هم ډډه کوي. دا خبر د چین خبری آژانس سینهوا ورکړی دی. سالی محمد سالی دا مسله تعقیب کړې ده. سالی صاحب، دا څرګندونې د چین کوم چارواکي کړي او نورې څه ویلې دي؟
مثال سب ډیره مننه. د چین سینهوا خبری ایجنټس نن د چین د مرستیال صدر اعظم لیو هی له قوله ویلي چې دواړه خواوې موافقه ته رسیدلي چې تجارتي جنگ به نه کوي په خپلو کې او پر یو بل به د تعرفي زیاتول بندوي. لیو تیر اونۍ په واشنگټن کې له امریکایي چارواکو سره پر دې موضوع د خبرو لپاره د چینایي هیات مشري کوله. سپین مانی او پیکینګ پرون شنبه ویل چې چین موافقه کړې د امریکایي مالونو، زراعتي تولیداتو او د انرژي د تولیداتو او خدماتو پیرودل د پام وړ زیاتوي. په دې اړه چې چین به مشخصا د کومو امریکایي مالونو، وسایلو یا تولیداتو پیرل زیاتوي څه نه دی ویل سوي. د چین مرستیال صدر اعظم ویل چې چین او امریکا د داسې همکاري ژمنه کړې چې دواړه لوري پکې ګټون کوي. د په باور له دې سره به د چین اقتصادي ودې ته زمینه برابرېږي. وصال صاحب،
من بل پوښتنه ده چې آیا واشنگتن او پیکینګ د یو بل پر مالونو د تعرفې د کمولو یا لرې کولو پریکړه هم کړې ده؟
په واشنگتن کې د دوړې هیوادونو د مشرانو تر خبرو وروسته په ګډه اعلامیه کې د تعرفو د ځنډولو یا هم کمولو یادونه نه ده سوې. د هر هیواد د صادرېدونکو مالونو اندازه میلیاردونو ډالرو ته رسیږي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي و چې پر چینایي مالونو به د پیکینګ د غیر عادلانه تجارت له کبله شاوخوا 150 میلیارد ډالره تعرفه زیاته کړې. دې مسلې په تجارتي برخه کې د دوړې هیوادونو ترمنځ د کړکیچ د زیاتېدو بیره په دې وروستیو کې زیاته کړې وه. په کارنل پانتون کې اقتصاد پوه او د سوداګرۍ متخصص ایسور پراساد وویل داسې ښکاري چې د شنبې د ورځې اعلامیه په تجارتي برخه کې د اوسني زیاتېدونکي کړکیچ د کمولو یوه هڅه وه. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 2018 د کال کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې د چین او د امریکا د نورو تجارتي شریکانو په وړاندې به سخت دریځ خپلوي. ټرمپ له چین سره د امریکا پر تجارتي کسر انتقاد کړی و او ویلي و چې دا کار د امریکا ملي امنیت ته خطر پېښوي. هغه پر چینایي مالونو د میلیاردونو ډالرو په اندازه د تعرفې د وضع کولو خبرداری هم ورکړی و.
ډېر زیاته مننه سلی صاحب. کور ودان زما همکار سلی محمد سلی و چې تاسو سره جزئیات او معلومات البته د تعرفو په تړاو شریک کړل. اوس هم زما بل همکار یوسف صدران را سره په سټوډیو کې د په دې موضوع سره خبرې کوو چې د غزنی او شمیر اوسیدونکي د اجرستان ولسوالۍ د سقوط خبره کوي. خو په ولسیرګه کې د دغه ولایت استازي وایي د ولسوالۍ د سختې محاصرې لاندې ده. صدران صاحب نور جزئیات په اړه څه دي؟
بلې، د هیواد په شاوخوا 14 ولایتونو کې د واکونو او جګړو په دوام په ولسي جرګه کې د غزنی د خلکو استازي د یاد ولایت د اجرستان ولسوالۍ د سختې معاصرې خبر ورکوي. لډلې شاګل رضایي ازادي راډیو ته ویل یاد ولسوالۍ د تیرو 2 اونیو رئیس له سخت ګواښ او حملو سره مخ وه، خو له بیا بیا غوښتنو سره سره ورته پاملرنه نه ده شوې. میرمن رضایي وایي تیره ورځ هلته ځینې کمانډوي عملیات شوي، خو ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو له معاصرې نه ده ژغورلې.
ولسوالی اجرستان در جمع ولسوالی های غزنی
دا وی اجرستان ولسوالی ډیر وخت د غزنی و نام نه ولسوالی و. هلته تل د دښمن تحرکات لیدل کېدل. په دغه ولسوالی کې اوس مهال پوسټیت استحکامیت نه لري. د امنیتي ځواکونو سره کافی تجهیزات نشته او تر دې چې د پولیسو په پرتله مخالفین خې وسلې او تجهیزات لري. دا ولسوالی چې له مرکز لري د ورته تګ راتګ هم سخت دی، او دا چې په تیرو 4 ورځو کې د کمانډوي عملیات ترسره نشول له بده مرغه حالت لا خراب شول. اجرستان د غزنی له مرکز څخه په نسبتا لري فاصله کې پرته ولسوالۍ د چتلور کال وړاندې هم د وسلوالو مخالفینو تر جدي ګواښ لاندې راغلی و. د افغانستان په مرکزی ولایت غزنی کې د دولت د وسلوالو مخالفینو تحرکات داسې وخت زور اخیسته چې له دې وړاندې د غډلې په جنوب لویدیز او شمال لویدیز کې پر څو ولسوالیو له جګړو وروسته د فراتر مرکز ځان ورسوه. وسلوالو طالبانو بیا ازادي راډیو ته په یو لیږلي پیغام کې د اجرستان ولسوالۍ د سقوط ادعا کړې او ویلي دي چې د خندق عملیاتو په لړ کې د رو څو ورځو رئیس د غنو پوسټو او قرارګاول نیول کې دورسته 13 شپه د ولسوالۍ قومندانۍ هم نیولې ده.
بلې، ډېر زیاته مننه زران سپ کور ودان چې ورستي جزئیات مو البته د غزنی د اجرستان ولسوالۍ په اړوند وړاندې کړل. هلته هم مزید و نقیص خبرې وي چې ځینې د سقوط خبره کوي او یو شمېر استازي بیا د دغه ولایت وایي چې دغه ولسوالۍ محاصرې لاندې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
مننه کوم چې زموږ سره یاست دوستانو. دمګړی بل ریپورت لرو ستاسو لپاره. هله ده چې زموږ سره تر پایه پورې ملتیا وکړی. لړ بو شو زموږ همکار خان محمد سین ته سین صاحب د ولسیرګې په حواله تاسو ریپورت چمتو کړی.
په داسې حال کې چې په مرکزونو او ولسوالیو کې د ورقي تذکیرو د ویش او د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه روانه ده، خو د ولسی جرګې ځینې غړي په دې برخه کې د ستونزو خبرې کوي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل په دې برخه کې د خلکو ستونزې لا حل شوې نه دي. د په دې تړاو د اړوندو بنسټونو جدي پاملرنه وغوښته.
در
مورد تذکری توجیه تذکره که در رابطه با
د تذکرو بیش په برخه کې چې د انتخاباتو اړوند یو مهمه موضوع ده د خلکو ستونزې پکې پر ځای پاتې دي د تذکرو د ویش دره مو مخاطبه ده چې په دې برخه کې د ولایتونو ولسوالیو په کچه جدي اقدامات ولري چې د خلکو ستونزې هواري شي
د افغانستان د وګړو د احوال ثبتول اداره وایي د ورقي تذکرو د ویش د ملي کمپاین له پیل راهیسه کابو 2 میلیونه کسانو دغه تذکره اخیستې دي دغه اداروی په پام کې لري چې د ورقي تذکرو د ویش پر روان کمپاین کې 10 میلیونه کسانو ته تذکره وویشي د دغه تذکرو د ویش کمپاین د شپږنیم لمریز کال د دلوې د میاشتې په نیمایي کې پیل شو دغه شان د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر د ولایتونو په مرکزونو کې د روان کال د حمل په 15مه او په ولسوالیو کلو کې د ثور په 15مه پیل شو چې اوس هم دوام لري د وګړو د احوال ثبتول د ادارې مسؤلینو ویلي چې دغه لړۍ په ټول افغانستان کې په شفافه توګه پر مخ ځي بلخوا د ولسي جرګې یو شمېر غړي اندېښمن دي چې په دغه کمپاین کې درغلۍ شوي او یو کس څو تذکرې اخیستې دي د دغه جرګې ځینې غړي وایي سربیره پر دې چې دغه بهیر پڅ روان دی په ځینو سیمو کې حتی دغه مرکزونه جوړ شوي هم نه دي د ولسي جرګې دوه غړي علاګل مجاهد او غلام حسین ناصری وایي
د کابل ولسوالۍ امنیت کې دی خو چلند پکې دوه ګونه ده کومه ولسوالۍ چې 1,00,000 کورونه لري د تذکرو د ویش لپاره یې 4 کسان ورلیږلي چې دا د خلکو د حقونو تر پښو لاندې کول دي د قانون له مخې حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مکلف دی چې په شرایطو برابرو کسانو ته مناسب عادلانه او مساوي فرصتونه برابر کړي
خو د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون غړی سید حفیظالله هاشمي په دغه پروسه کې تبعیضي چلند ردوي وایي چې امنو سیمو ته له پلان سره سم او د تشکیل او بودیجې په پام کې نیولو سره د کمیسیون غړي استول کیږي خان محمد سین آزادی رادیو کابل
زما همکار خان محمد سین چې د رای ورکونې د نوملیکنې د بهیر په اړه تاسو ته رپورټ وړاندې کړ اوس هم د کابل چاپ ځینې ورځپاڼې زما همکار یوسف زدرانه وروړي دي او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو تر ډیره د افغان چارواکو په هغه څرګندونو تبصیرې کړي دي چې تېره ورځ یې د فارا ولایت د مرکز څخه د لیدو پر مهال د افغانستان په چارو کې د ګاونډیو د لاسوهنو په اړه کړي دي ویسا ورځپاڼې په خپله لومړۍ پاڼه کې لیکلي دي چې د فارا جګړه د اوبو جګړه ده دغې ورځپاڼې د مطلب په دوام د ملي امنیت د عمومي رئیس له قوله لیکلي دي چې په افغانستان کې روان جنګ د قدرتونو ترمنځ د ګټو جنګ دی او افغانستان بیا د دغې جګړې قرباني ورځپاڼې د دفاع وزیر طارق شاه بهرام میل قوله لیکلی دی په افغانستان کې د اوبو د 2 بندونو په تیره هم د سلما بند له جوړولو وروسته د دغه هیواد په لویدیځو سیمو کې حمله او ګواښونه ډیر شوي دي په مطلب کې راغلی دی چې ښاغلی بهرامي د کوم ځانګړي هیواد نوم نه دی اخیستی یوې بلې ورځپاڼې ارت آف ایشیا هم د افغانستان د دفاع وزیر له قوله لیکلی دی چې د افغانستان په دغې برخه کې روانه جګړه د اوبو په سر جګړه ده ورځپاڼې لیکلی دی چې د فراه وضعیت له هغې وروسته خراب شو کله چې د سلما بند چارې بشپړې شوې او د بخش آباد په بند کار پیل شو ورځپاڼې د مطلب پر دوام د ښاغلي بهرامي له قوله لیکلي دي د افغانستان جګړه یوازې کورنۍ اړخ نه لري بلکې بهرني او نړیوال لړخونه لري یاد ورځپاڼې د دفاع وزیر په وینا لیکلي دي چې په افغانستان کې له 10 ډېرې تروریستي ډلې فعال دي چې په یقین سره ویلی شو چې د افغانستان د دوه ګاونډیو هیوادونو لخوا یې ملاتړ کیږي مسیر نومې بلې ورځپاڼې هم د همدې موضوع په اړه تبصیرې کړې او د افغانستان د دفاع وزیر طارق شاه بهرامي له قوله یې لیکلي دي چې ګاونډي هیوادونه غواړي د افغانستان په نام نه کېدو سره خپلو اهدافو ته ورسیږي د مطلب په دوام د جنرال نیکلسن له قوله لیکل شوی دی چې په فرا کې د روانې جګړې ملاتړ د سیمې د ځینې هیوادونو لخوا ترسره کیږي مسیر ورځپاڼې د ملي امنیت د عمومي رئیس معصوم ستانکزي له قوله لیکلي دي چې د فرا ولایت په مرکز حمله د وسلوالو طالبانو یوه نوې دسیسه ده او هغه وخت چې د هلمند په بهرامچه کې د مخدره موادو فابریکه ویجاړه شوه طالبانو هڅه وکړه چې بل مرکز فراته ولیکدوی د هغه لقوله لیکل شوی چې طالبانو رواني جګړه هم تیزه کړې چې د نظام دننه د زینو کړیو لخوا هم ملاتړ کیږي دولتي ورځپاڼې انیس بیا لیکلی دی چې فراته تللیل وړپړو نظامی چارواکو د فرا د سیمیزو چارواکو سره د لیدو کتو ترڅنګ د نظامی قمندانانو سره هم په دې اړه خبرې وکړې چې څرنګه کولی شي حالات سم پراتلونکي کې د وسلوالو هر ډول حمله پشا وتنبوي
اوس هم د آیا پوهیدای د لړۍ یو بل برخه درته عصمت سروان وړاندې کوي
مایکروسافت کمپنی د سرفیس ټابلیټ د نویو خو ارزانه ماډلونو د جوړولو په لټه کې ده. د مایکروسافت دا نوی ماډل سرفیس آیپاد ټابلیټ به تر موجودو هغو یو څه کوچنی وي او ډیزاین به یې له قیمتي ټابلیټونو سره ډیر توپیر ولري. د دې آیپاد ټابلیټ اندازه یا سایز به 10 انچ وي. د اوسنیو سرفیس ټابلیټونو د سکرین اندازه 12 انچ ده. د مایکروسافت د نویو آیپاد سرفیس ټابلیټونو بل ځانګړتیا به دا وي چې د چارج لپاره به د یو اس بی سی پورت لري او به $1,000 وي. بل توپیر به یې دا وي چې تر مخکینیو هغو به یې وزن په 30 کې لږ وي. وزن به یې د دې لپاره لږ وي چې له کمو بیټریو به پکې کار اخیستل کیږي.
اوس هم د مهمو خبرونو سرټکی درته نوریاس نوری وړاندې کوي او لغه وروسته نور بس ته 19 پروګرام بدرته حدیث پر دیس وړاندې کړی.
د 209 شاهین قول اردو وای چې د شمالي ولایتونو په ټول سوالیو کې په دې ورسته وکړې سقوط یاد وسلوالو مخالفانو لخوا د زینو برخو د نیول کې دوره پورنه ورکل شوې تصفیوي عملیات روان دي. د دې قول اردو لخوا نن په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوې چې د برخ د چمتال ولسوالۍ په عرب مزاری کلي کې تیر ورځ د ترسره شوو عملیاتو په نتیجه کې 9 وسلوال طالبان وژل شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي تر اوسه پورې تر 2,100,000 زیاتو افغانانو د رایې ورکوونکو په توګه نوملیکنه کړی ده. د جوزجان ولایت چارواکي وایي په تیرو 2 ورځو کې د دې ولایت د فیض آباد ولسوالۍ 2 کلي بارانونو او سیلابونو ویجاړ کړي دي. پاکستان وایي نړیوال بانک د خیبر پختونخوا له مرکز پېښور تر تورخم پورې د یو نوي سړک له جوړېدو سره مالي مرسته کوي. ټاکل شوی چې د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان په سراییو کې د انتخاباتي کمپاین په یو لاریون کې چې هدف یې په بهر کې میش ترکان دي ګډون وکړي. د چین سنهوا خبری آژانس وایي پیکینګ او واشنگټن سلا کړی چې له هر راز سوداګری جنگ څخه به ډډه کوي او یو بل ته به د تعارفو خبرداری نه ورکوي.
نور بس دی شکست سکوت.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو، ستړي مشي وخت مو په خیر. د نور بس ته یا شکست سکوت ونی خبرونه ته ډیر خراغلی خبرونه درته ز محمد حدیث پر دې وړاندې کوم. خبرونه مو تر 2 بجې پورې دوام کوي. په خبرونه کې ملمنه هم لرو. زمونږ نننې ملما مدني فعاله زهره امیری ده او لکه څنګه چې تاسو محترم اوریدونکو هم پوهیږئ چې د نور بس خبرونه هغو میرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د اونۍ په جریان کې مو شمیره فعاله وي. دوی کولی شي چې په دغه شمیرې 0909-709-006 شمیره له موږ سره تماس ونیسي تر څو یې موږ ستونزه له اړوند مراجعو سره شریکه کړو. او اوس 2 شمیرې مو فعاله دي چې همدا اوس را سره کولی شي تماس ونیسي او د خبرونې د موضوع په اړه بیا هم که ستونزه لري نو له موږ سره یې مطرح کړي. 0209-0995-40 دا شمیرې مو هم د اوس فعال دي. کولی شئ را سره تماس ونیسئ. امیری صاحب خبرونې ته خراغلی.
سلامت
باشه. امیری صاحب په پیل کې مغوختل چې په دې رابطه تاسو کار کړی په عدلي او قضایي بنسټونو کې کله چې افغان مېرمنې مراجعه کوي د دې ستونزې څومره جدي دي؟
به نام آن که سرشت مرد و زن را یکسان آفرید، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنونده‌های خوب رادیو آزادی و همچنان برنامه سکوت شکست سکوت. خب مشکلات هایی که فراگیر بیشتر از خانم‌ها در نهادهای عدلی و قضایی است که عدم مسئولیت پذیری یا عدم ظرفیت سازی در نهادهای عدلی و قضایی هست که بیشتر نهادهای عدلی و قضایی یک سلسله مشکلات ها و یا ضعف های حکومت ما باید اشاره داشته باشیم که ضعفی که در حکومت هست دامنگیر نهادهای عدلی و قضایی هم شده و درست به پرونده هایی که خانم هایی که متضرر هستند نمیتونن رسیدگی بکنن که یکی از عوامل های بسیار اساسی و اساسی هست که خانم های افغانستان با این مشکلات سر دچار هستند.
و شما گفتین عدم ظرفیت سازی، بالاخره چطور میشه که تقریبا حدود 1.5 دهه کم و زیاد زمان است، چرا نشد که ظرفیت سازی شوه؟ اراده نیست و یا ای که کار میشه کارم به شکل مقطعی است؟
سلامت باشین. بعد از یک دوره که ما سالها جنگ و بدبختی را در افغانستان دیدیم و شاهد ازی بودیم، وارد یک دوره جدید از دموکراسی شدیم که نهادهای مختلف آمدن در عرصه ارتقای ظرفیت جوانا کار کردن، در همه عرصه های دولتی و غیر دولتی کار کردن، خصوصا در عرصه عدلی، نهادهای عدلی و قضایی. عدم مسئولیت یا ظرفیتی که باید در نهادهای عدلی و قضایی می بود و آنچنانی که باید برای رسیدگی به شکایات هایی که پرونده هایی که مختلف هستند آنچنانی باید صورت می گرفت، متاسفانه صورت نگرفت. این در صورت ما می تونیم که نهادهای عدلی و قضایی را اینی ارتقا بدیم و یا عمو مسئولیت پذیری که دارن باید خوبتر بپذیرن، در صورتی است که حکومت مقتدر باشه. حکومت باید از ضعف هایی که امروز در حکومت هست، بدبختانه که نهادهای عدلی و قضایی را هم متضرر ساخته است، حکومت مقتدر باعث از این میشه که نهادهای عدلی و قضاییش بیشتر دچار مشکل و عدم رسیدگی و عدم ظرفیت سازی شه.
و در حدود 2 هفته پیش شما هم شاید می گزارش شنیده باشین که حدود بیشتر از 90 نفر سارانواله تازه فارغ، دختر خانما فارغ شدن و ای در تمام افغانستان در 34 ولایت به گفته لوی سارنولی فرستاده شده و وظیفه اجرا میکنه. فکر نمیکنین که در عرصه ظرفیت سازی یک گام بسیار موثر بود؟
دقیقاً که یک آماری که ارائه شد، اما باز هم نقش زنان در نهادهای دولتی و در نهادهایی که عدلی و قضایی حضور سمبولیک است. ما همیشه دادخواهی ما بری بوده که ما بیاییم دیگر نقش زنان در نهادهای دولتی و نهادهای عدلی و قضایی دیگر سمبولیک نسازیم. خانمایی که واقعا مهارت دارن، توانایی دارن، استعداد دارن، اینا بیاین در رسه نهادهای عدلی و قضایی تا بتونن مشکلات های خانم هایی که در قرى و قصبات، در ولایات ها و در مرکز دارن، اینا به نوع احسنش رسیدگی بکنن. اما اینم یک گام واقعا عالی هست که خانم ها راه یافتن در نهادهای عدلی و قضایی. اما باز هم با آن که نصف پیکره جامعه یا نصف قشر جامعه را که خانم ها تشکیل میدن و مشکلات هایی که امروز در جامعه حاکم هست و خانم ها بیشتر از رسیدگی نمیتونن، به عدالت دسترسی ندارن، این است که ما حضور خانم ها را در ولایات های مختلف، در ولسوالی های مختلف به نهادهای عدلی و قضایی نداریم که خانم ها نمیتونن، خانم هایی که متضرر میشن از لحاظ خانم، مشکلات خانوادگی، مشکلات های اجتماعی، اینا عمو مشکلاتشان را به کجا باید ارائه بکنن؟ چون خانم های نیستن در نهادهای عدلی و قضایی که اینا عمو مشکلات های خانم های متضرر که دارن بیاین بر از اینا اشاره بکنن یا گفتگو بازگو بکنن. خب باز هم خواهش ما از این است از دولت محترم جمهوری اسلامی افغانستان که اینا هر چی میتونن در عرصه ازی که خانم ها را بیشتر رشد بدن و حضور خانم ها را در عرصه های مختلف دولتی و بالخصوص در نهادهای عدلی و قضایی بیشتر رسد.
و شما از مشارکت زنان در حکومت گفتین، چی فکر میکنین چقدر محیط و زمینه برای دختر خانم ها یا در کل زنان مساعد است که بیاین در دولت مصروف باشند در کارهای مختلف؟ بسیار ببخشین، یک شنونده را داریم، میره میگیریم، باز پس به شما برمیگردیم. سلام، ستړي مشه، لکم زینه ماری کنی ولی. محمد صدیق را سره تماس نیولای. سلام صدیق اورور، ساسو غږ منګلرو، مهرباني وکي خبرې وکي.
سلامونه علیکم، هلی نیومنه، هله کوم چې روغ اورز مو پیل کړی او ستاسو درنه ملمنه ته سلامونه.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه صدیق اورور، خبرونه ته خره غلی.
اورور دا تاسو ترخواله ده
موضوع
دا چی شي موضوع دا موضوع زمونږ د خبرونې په هغه مېرمنو ته چې هغه په عدلي او قضایي بنسټونو کې لستون سره مخامخ دي کله چې تاسو خپل نظر هم را سره شریک کړئ چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې تاسو له څومره ستون سره مخامخ یاستئ کله چې مراجعه کوئ ستون زم په څومره وخت کې لکېږي په دې رابطه را سره خپل نظر شریک
زه خپل اورور جانا دوبړې ځلمې ده چې دا ځکه خبرونې ته مې زنګ وایلای دی بیا په خپل سرباز یم ساتون کې یم او موږ په هر هغه کې چې ظلم زیاتې شته په تاسو رښواله شته دا دا علمي نه په هیده په شوې علمي نه په هیده موږ په منځ کې چې تاسو رښواله ډېر زیات شوی دا
چیرته وظیفه اجرا کوي
د پکتیا ولایت کې د پای اجرا کوم په سرحد کې د پاکستان باندر کې یو ډنډې پټان شپولا په نوم دی کاورې دلې یغه پر د پاکستان سره مارس کې پروت یو پوي شو
bale ډیر مننه کوم محمد صدیق خان چې خبرونه ته زنګ وهلې او یو بل اوریدون کې ملرو دوی به امره واخلو سلام ستړي مشیخ پرون ته خرغلې مننه کوم لګ لوړ کو غږیږي چې आवाज مو ټیټ راځي مهرباني مهرباني وکړئ خا فکر کوم له دوی سره اړیکا خضر منوریدونکو هر کله چې تماس نیسی نو یو سم موقعیت انتخاب کړي یو بل اوریدونکو هم لرو سلام ستړي مشیخ پرون ته خرغلې بلې مهرباني وکړئ اوریدونکو کله چې تماس نیسی نو مهرباني کوئ خبرې وکړئ ځکه نور اوریدونکو هم په لاین کې وي یو بل اوریدونکو هم را سره شته سلام مهرباني خبرونه ته خرغلې
الو سلام علیکم دا زادې رادیو ده
وعلیکم السلام بلې مهرباني غزنی نه خراب خبرونه ته بلې ساسو आवाज منګلرو مهرباني وکړئ ورور
دا جریستان نو خبرونه په دور فاری باندې دا لږ دور سره کیږي
आवाज هم قطع شو په ولسوالۍ باندې څه کیسه ده خا له دوی سره مو تماس پرې شو خانم اميري سوال کردم پیش کې بفرماینده رابطه به مو فکر کوم چقدر محیط او زمينه مساعد است پر خانم کې بیان در حکومت و در مشخصا در ارګان عدلی او قضایی وظیفه اجرا وکنه
سلامت باشین سوال بسیار خوبی را کردین زمینه متاسفانه زمینه‌ای که آنچنان باید مساعد بود برای خانم ها که حضورشان بیشتر باشن متاسفانه فعلا در حکومت وحدت ملی یا در حکومت فعلی ما وجود نداره به خاطر از اینکه خانم هایی که واقعا توانایی دارن استعدادهای شایسته دارن اینا نمیتونن به دلیلی که یا مثلا واسطه ندارن یا مثلا مشکلات های دیگری هست یا مثلا اقتصاد آنچنانی ندارن اینا نمیتونن وارد یک مرحله کاری شون و مشکلات های دیگری که ما از ولایت ها یا مثلا از ولایت های دوردست داشته باشیم خانم هایی که هستن در اونجا ما خانم های فعالی را داریم اما متاسفانه به دلیل ناامنیتی ها ناامنیه که امروز در افغانستان هست اینا هم نمیتونن حضور گسترده داشته باشن خب باز هم خوشبختانه بگوییم زمینه فرصت ها هست ولی ما بیشتر به ای اکتفا نکردیم که بیشتر باید یک بستر باز شود برای از اینکه خانم ها بیشتر در نهادهای دولتی و در نهادهای عدلی و قضایی بیشتر حضور پیدا بکنند تا بتونن مشکلات و راهگشایی مشکلات های دیگر خانم ها شود
بله اوریدونکو دونه پجریان که 0-9-6-9-6 صفر صفر شپک شمیره فعال وی او هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ وي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي 0-9-22-15-59-40-15-40 مو د ټلیفون شمیرې دي چې همدا اوس فعال دي کولی شي له موږ سره تماس ونیسي او د خبرونې د موضوع په اړه خپل نظر سره شریک کړي فکر کوم یو اوریدونکو را سره وصل شوی بلی سلام ستړي مشیخ پرون ته خرغلی فکر کوم له دوی سره مو اړیکه پرې شوې ده. په هر حال خانم امیری شما اشاره کردین کې زمینا است او شنونده ما وصل شده، ببخشید نمیره میگیریم. سلام، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خبرونه خراغلې. شوکت خان، مهرباني وکړئ خبرونه خراغلې.
ژوند او سه زمنګ چینو له سواله کې دا ډېر ظلمونه کوي خلکو سره، باچې دا ظلمونه کې جو ارچانه به زه روپۍ خلی ک دا لګ چشلان دی وړي یا با دغه ته چشای وړي روپۍ تر اخلي 500000 روپۍ تر اخلي دا ظلمونه خلکو باندې کوي، باچې دا ظلمونه ونه شي
څوګي کوي. وبخښه شوکت،
محلي پولیس، محلي پولیس،
ښه محلي پولیس پاچین کې،
پاچین کې بلال په نوم باندې هغه مشر.
بله، مننه کوم ورور شوکت خان، او اچین تماس نیول که څنګه د خبرونې د موضوع په اړه را سره ونغه کې پر حل خپل ستونزې مطرح کړه. یو بل اوریدونکو هم لرو. سلام، ستړي مو شیخ خبرونه ته خراب لري. مهرباني وکړئ تاسو غږ مونږ لرو. سردار محمد خان خبرونه ته خراب لري.
زه خور خور نه خبره، مننه کوم کور اباز شوی دوی خدای جل صلی الله کیږي چې ما یو شاه سره دعوه ده، یو ظالم سره دعوه ده په حکومت کې. مګر هم په دغه سالسو کلو کې ما دواړو د استناب محکمې ته، د باګرامې محکمې ته، د قضای دولت څارندوالۍ ته، هغه قواله په ثبوتو په اعتبار باندې په نظر د کادیسترو، په نظر د ایاتانو د ولسوالۍ د جرساو، په نظر د ایاتانو د ولسوالۍ د باګرامیو ټول مې په ثبوت کې اعتبار ته ورسولې ده چې هغه قواله جاري وختله. اوس مې په سمنزالۍ قضای دولت کې نیګوشه پرته ده او اسکاله کېږي. هغه تنګ ما زورور ده، هم زورور ده، هم پیسه دار ده. یو ورځ یو قاضي ته ما ویلې د استناب محکمې ته ما وقت ما پاک ظلم وکړ، ما خو هغه قواله ده په ثبوت رسولې ده چې هغه جالي دي. نو ته څنګه په نپه باندې دې پیسه ده کوې؟ یعنې محمد خان زور ګوره واسطې ته ګوره واضح محمد خان زور نه لرم، ما ویل چې نه لري. نو دا څوکۍ باندې کیسه ناستې یو ځم یې راته په سپکو ویلو باندې دا وکړ دوه واسطه تم جالي قواله جوړه.
بله، ډېر مننه کوم ورور، زمونږ ورور تماس نیولی و. میشه خانم امیری سوال را که مطرح کردم و می مسئله که شنونده ما مطرح کرد، گفت که 14 سال میشه که من دعوه دارم، یک نمونه است و ما داریم شنونده دیگه ایم که به می شکل با مشکلات متعدد رو برست. بفرمایید.
سلامت باشین. واقعا برادر گرامی، ما مشکلات واقعا زیاد هست در افغانستان، نه تنها در نهادهای عدلی و قضایی، در همه عرصه ها مشکلات ها بسیار مشکلات جدی هست و خصوصا یکی از مشکلات هایی همی است که ما زوردارایی که امروز بدبختانه در افغانستان هست، اینا قانون زیر پا میگذارن و همیشه ظلم کردن بالای مظلومین و همیشه حقوق مظلومین زیر پا کردن، که اینمی باعث میشه که ما قانون به شکل درست نتونیم تطبیق بکنیم. اینا مشکلات ها را ما میپذیریم، مشکلات ها در نهادهای دولتی عدلی و قضایی هست و اگر یک دوست ما و یا اگر شهروند ما مراجعه میکنه به نهادهای عدلی و قضایی، ماها و سالها را در بر میگیره تا اینا به مو حق و حقوق خودان برسن و شاید اصلا نرسن. این مشکلات ها هست، ولی باز هم ما خواهشمند از دولت جمهوری اسلامی افغانستان هستیم که اینا یک زمینه ای را مد نظر بگیرن تا که اون کسایی که نمیتونن دسترسی ندارن و یا مظلوم هستن بتونن حق و حقوقی را که در دست یک زورمدار هست، در دست یک ظالم هست، اینا بتونن که به صورت درست از طریق شبه های قانونی اینا به دست بیارن.
و خود مردم چقدر مسئولیت داره؟ شما گفتین که خب زورمنده هست و قانون زیر پا میکنه و این مسئله متاسفانه در کشور ما زیاد هم هست، خود مردم در این قبال چی مسئولیت داره به نظر شما؟
یکی از اکثر مشکلات ها که است، ما متاسفانه مردم باید آگاه باشن آگاهی مردم رول عمده را بازی میکنه. در اکثر کشورهایی که همیشه تحت استثمار بوده، تحت یزی بوده که زورمندا بالشان حاکمیت داشتن، اینا همین مردم بودن که قیام کردن و آمدن حق خود را گرفتن. حق همیشه گرفته میشه، داده نمیشه بر کسی. مردم باید آگاه بشن و هیچگاه زیر بار ظلم نروند. زیر بار ظلم رفتن خودش به نوع خود یک نوع گناه است. اینا صدایشان اگر در نهادهای عدلی و قضایی، اینا باید مراجعه بکنن بیشتر به هر نهادی که امو صداهایشان در نهادهایی که امروز بیشتر برای دادخواهی کار میکنه، برای رسیدگی به مشکلات مردم کار میکنه، به این نهادها مراجعه بکنن و بتونن امو مشکلاتشان از طریق این نهادها و امو دادخواهی هایی که به خاطر حق مظلومین هستن اینا گرفته بتونن. و من فکر میکنم که یگانه راه حل از این مشکلات ها، مردم باید آگاه بشون و هیچگاه زیر بار ظلم نرون.
بله، تاسو ته بیرته راګرځو. قدر منوریدونکو، مننه کوم له تاسو چې تر دې دمه له موږ سره یاستئ. ورزو یوه لنډه دمه اخلو، له دمې وروسته به ستاسو تماسونه راوخلو. ښه، مخکې له دې چې دمه واخلو، یو اوریدونکی را سره وصل شوی. دوی به بله سلام، ستړي مشئ، خبرونه ته راغلی. بله، او مهرباني وکړئ. زه هیمال د هلمند ولایت
څخه ده.
مهربانی وکړئ، خبرونه ته راغلی.
ما ول نو په هلمند ولایت کې د اتصالاتو د سیم شبکو اړیکه کار کوي. کچېرې دغه ستونزه زموږ د افغان د سیم شبکه واورئ، موږ په نوي ولسوالۍ او په هلمند ولایت کې دا شبکې راکړي، موږ به ډېر خوشحاله شو.
سمه ده، ډېره مننه کوم. انشاءالله ستاسو غږ به اورېدلی وي. ورزو یوه دمه را اخلو، له دمې وروسته بیا هم له موږ سره پاتې شي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
خلک ولادت کې د کوچانو ریاست
مسولان سره چې په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بهر په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنګپورټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
بیا هم ستړي مشي، خبرونه ته خراغلی. د اونۍ پچریان کې 0098 809 00 شمیره فعال وي، کولی شئ له موږ سره تماس ونیسئ. یو ورېدونکی را سره وصل شوی. سلام، ستړي مشي، خبرونه ته خراغلی. مهرباني وکړئ، خبرې وکړئ. ښه، فکر کوم زموږ غږ دوی نه اوري. قدر منوریدونکو، کلم چې له موږ سره تماس نیسئ نو مهرباني کوي خبرې وکړي، ځکه نور اوریدونکي هم په لاین کې وي چې انتظار پاتې نشي. بله، اوریدونکي را سره وصل شوی. سلام، مهرباني، خبرونه ته راغلی.
سلام.
وعلیکم السلام.
سلام به شما و شنوندگان شما. ببینین، ما دکتر منصور مجاب هستم از کابل تماس گرفتین. دمی موضوعات قضایی و بیچاری که مثلا ما از مهمان ما سوال همی راجع هست برشان و می خواهیم نظرشان بگیریم. بیشتر موضوعات از عدم آگاهی خود مردم معضلات با وجود آمده، یعنی از خود مردم نمیدانه. یعنی مثلا قواله خود صحیح نگاه نمیکنم، مثلا با یا با پشتونولی یا افغانیت یک قرارداد امضا میکنه، یا با وقت کارهای خود انجام نمیدهند، یا یعنی مردم چقدر مسئول است. هدف من نیست، سوال من نیست که چرا مردم خود مثلا به اسناد خود توجه نمیکنه، کپی از اون نمیگیرن، شاهد نمیگیره، حتی در بعضی موضوعات شاهد عیب از در جامعه افغانی. یا باید از امو اول قراردادی که میکنه یا معامله ای که میکنه صاف باشه و با شریعت یا با حکم قانون استوار باشه. یعنی بسیاری ما که میبینیم با یک اندیوالی اکثر نفر میشینه یک موضوع را میکنه، کافی نمیگیره، شاهد صحیح با وجود نمیاره. یکی موضوع شما هر روز همی موضوع یک موضوع است که خانم ها چیگونه مثلا در قضایای دولت چیگونه را بیافه. یعنی دیگه موضوعات هم هست، اگر بالایش اونها بس کنین، تنها هم یک موضوع که
مثلا مثلا
دولت جای نداره.
دکتر صاحب، او بخی دغه دزمونږ د خبرونه موضوع هم داده چې میرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ وي، نو زمونږ خبرونه هم دې مسلې ته ځانګړې شوې ده، نو ځکه مونږ په همدې مسلې فوکس کوو.
پروګرام هم ایسته، یعنی
بله، او پروګرام هغه هدف او پروګرام دې مسلې لپاره ټاکل. ډېر مننه کوم تاسو تماس هم نیولې. امیری صاحب، شما سوال، ډاکټر صاحب، مردم چقدر مسئول است؟ بفرمایئ. دې رابطه
سلامت باشین برادر ارجمند. من قبلا هم اشاره داشتم که مردم یکی از رول‌های اساسی را بازی میکنن در عرصه ازی که در آگاهی و در عرصه ازی که بتونن حق خدا را بگیرن و تحقق حقوقشان شون، اینا مسئولیت بیشتر دارن نسبت به نهادهای عدلی و قضایی و نسبت به مو پیمانهایی که بین هم میبندن. دوست ما اشاره کردن، برادر ما گفتن که مردم بیشتر به اساس درست از مو اسناد خود درست محافظت نمیکنن و یا کپی نمیگیرن. ما در افغانستان یک معرکه داریم یا به نام جرگه هست یا به نام میانجیگری های که هست، اینا بیشتر به اساس همو لفظی برقرار میشه، به اساس همو قراردادهای لفظی عقد منعقد میشه و دوستا بیشتر به مو اساس پابند هستن. اما متاسفانه که آگاهی شرط اساسی هست، ما نباید با مو اقرار به لفظ پیمان هایی که باید پیمان های اساسی هستن که مو عقد منعقد میکنیم، باید روی یک اثر مکروبی هم داشته باشیم که تا بتانیم من بعد که اگر مراجعه میکنیم به نهادهای عدلی و قضایی و یا همچنان که اگر به خاطر حقوق خود، اگر حقوق ما زیر پا میشه مراجعه میکنیم که تا حقوق ما حقوق پیدا بکنه. در این صورت ما باید مکتوب های کتبی داشته باشیم و از آگاهی مردم شرط اساسی هست. مردم باید مسئولیت پذیر باشن، اسناد خود را به صورت درست نگهداری بکنن و همچنان شرط اساسی که خودتان اشاره کردین برادر ارجمند، آگاهی مردم شرط اساسی هست.
بله امیری صاحب، اگر بحث را جنبدی بکنیم، به مشکلات هم اشاره شد و مشخصا اگر سر مشکلات گپ بزنیم بسیار زیاد هم است و بالاخره بله. اگر رای حل به نظر شما چی است بفرمایین دکتر.
سلامت باشین. رای حل همی است که ما بتانیم جامعی که ما آری از مشکلات داشته باشیم، مو جامعی است که بیشتر مردمش آگاه باشن، مردمشان مسئولیت پذیر باشن و نه تنها از کوچکترین فرد جامعه تا بزرگترین فرد دولت، اینا باید مسئولیت‌های شهروندی خود در قبال شهر خود، در قبال کشور خود ادا بکنن که تا داشته باشیم یک کشور آری از همه مشکلات ها و چالش ها و بدبختی ها. و تنها رای حلی که من فکر میکنم امی آگاهی بلند بردن سطح آگاهی مردم هست که مردم آگاه شوند و این آگاهی مردم باعث از این میشه که از چالش ها کاهش پیدا بکنن و حکومت هم در اینجا نقش اساسی را دارن که اینا هم باید در عرصه ظرفیت سازی جوانان، در عرصه ظرفیتی که همه کسایی که واقعا شایسته هستن، توانایی دارن، لیاقت دارن، اینا را در عرصه نهادهای دولتی بگمارن تا بتانیم که یک کشور عاری از مشکلات، عاری از چالش ها و همه اینها داشته باشیم.
مدنی فعال زهره امیری، لتاسو ډیر مننه کوم چې خبرونه ته راغلې، زموږ بلنه مو منلې وه. قدرمن اوریدونکو، لتاسو هم ډیر مننه کوم چې تر دې دمه له موږ سره وې او د هغو اوریدونکو تماسونه مو چې وانه شوې خستلې، زموږ معذرت و منئ. د اونۍ په جریان کې 0909-909-006 شمیره فعال وي، کولی شئ هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې له ستونزو سره مخامخ دي له موږ سره تماس ونیسي. تر بیا مو په پاک او مهربانه څښتن ته لاس پارم. تاسو ټولو ته ښه روژه، الله مو مل شه.
سر کڑی بھی منگلی سمرا ہنسنا کر دلی چھ سر کڑی بھی منگلی سمرا ہنسنا کر دلی دبل پپا کی خند تیسر میں تربتو خوب نویوں کیا متو لگتا خبر آورا ایسا دغم ساتو لگتا خبر آورا جدا عمر خو گرانے جدا عمر خو گرانے خوب کی بلتا